درنو دوستانو ستړي مشهي دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خپریږي چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده. خو مخکې له دې نه چې دې مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو په مخکې د دې سات خبرونو ته. چارواکي وایي د افغان سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلزاد پرون ماښام په کابل کې و او هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پانتون د دوو تښتول شوو بهرنیو استادانو خوشي کېدو ته لاره هواره شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي خلک باید د برېښنا د پایو او د برېښنا د نورو ستونزو په هواري کې له دې ادارې سره مرسته وکړي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي برایان هوک ویلي تهران په سوریا او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولی. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. چارواکي وایي چې د افغان سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلزاد پرون ماښام په کابل کې و او هڅه کوي له طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پهنتون دوو تختول شوو بهرنیو استادانو د خوشي کېدو لپاره لاره هواره شي. اسوشیتد پرس خبري اژانس په یو رپورټ کې د یو شمېر داسو چارواکو له خولې چې د خغلی خلزاد له هڅو خبر دی ویلي. زلمی خلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په دې هڅو غواړي چې هم دا دوه بهرني استادان خوشي شي او هم د سولې بهیر بیرته پیل شي. په کابل کې د امریکایي پهنتون دوه استادان امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس له 2014 میلادي کال څخه دا طالبانو په برمته کې دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس په دې اړه په رپورټ کې وایي د هغه اتیا کسانو په ډله کې چې طالبانو یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې د طالبانو د مشر د مرستیال سراج الدین حقانی ورور انس حقانی هم شامل دی. انس حقانی له څو کلونو راهیسې د افغانستان له حکومت سره بند دی. په کابل کې د خلیلزاد له بحثونو خبرو چارواکو د خبري اژانس ته ویلي د بندیانو د تبادلې دا بحثونه د هغه وختونو له کبله له ستونزو سره مخ دي چې افغان حکومت وایي طالبان دې د بندیانو د هر ډول تبادلې مخکې اوربند سره موافقه وکړي. طالبانو تر اوسه اوربند ته غاړه نه دیخي. په عین حال کې د افغانستان اجرایی ریاست وایي عبدالله پرون په کابل کې له زلمی خلزاد او د جنوبي اسیا په چارو کې د ولسمشر ټرمپ له سلاحکاري لیزا کور سره کتلې دي. د اجرایی ریاست په خبر پاڼه کې د بندیانو پر تبادلې د بحث یادونه نه ده شوې. خو ویل شوي چې ښاغلی خلزاد د سولې په اړه له مختلفو لورو سره د خپلو ناستو او خبرو اترو جزئیات له افغان اجرایی رئیس سره شریک کړل. زلمی خلزاد له اسلام آباد کابل ته تللی چیرې چې نوموړي د پاکستان له ستر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي خلک باید د بې برقۍ د ستونزې حل کې همکاري ورسره وکړي. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې که خلک له عمل منفعه پروژو ساتنه کې مرسته ونه کړي د برېښنا د پرچاوي ستونزه نشي حل کېدی.
خب مشکلات اگر مردم امرای ما همکار باشند
دوی که خلق لاموک سرا همکاری وکړي نو داستون زا ترړي را حل کیدای شي. که وګړي اړلې د خپل غټو لپاره د برېښنا استنی یا پایي الو زوین واضحه ده چې داستون زا نه هواريږي. نصرګند وسلوالو کسانو د اکتوبر د اتمې په مخام د جنوبي سالنګ د تنګیاجان په سیمه کې د وارداتي برېښنا یو پایا په ماین والو زوله. له دې عمله د برېښنا شرکت ته باندې شپږ میلیونه افغانۍ تاوان ورسید او څو ورځې د کابل او یولس ولایتونو ته د وارداتي برېښنا بهیر پریو. د برېښنا شرکت وایي دا په سیمه کې یو شمېر خپل سرو وسلوالو کار دی. د پروان دولتي پانتون رئیس او یو شمېر محصلان وایي چې د انجونو د لیلیې امنیت د اندېښنې وړ دی. د انجونو په لیلیه کې اوسیدونکي انجونې ادعا کوي چې غیر مسؤوله وسلوال کسان لیلیې ته تګ راتګ کوي. د شپې لخوا د ګزمې او څارنې څوک نشته او ناڅرګند کسان وخت ناوخت ډبرې ورولي او حکومتي چارواکي غږ نه اوري. د پروان د دولتي پانتون یوې محصلې لیزا احمدي پرون ازادۍ راډیو ته وویل
ما اینجا مسافر هستیم و حتما خانواده ما اینجا اعتبار کردن سر پروان و همچنان لیلی پروان که ما را اینجا روان کردن و ما میخواییم درس بخوانیم. اما متاسفانه لیلی پروان امنیتش خوب نیست، البته طبقه آنوس امنیت بر ما درست گرفتنشون، گرچه ما چندین بار پیشنهاد کردیم.
دا پروان د دولتي پانتون رئیس محمد همایون رسولی تایید کړ چې د پانتون امنیت ښه نه دی. دا پروان والی بیا وایي چې د دولتي پانتون په ساحه کې د اندېښنې وړ پېښه تر اوسه نه ده شوې. د پروان والی دا هم ویلي چې د هر وګړي د امنیت لپاره پولیس نشي ګمارلی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بسته چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیضا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. د استازو مجلس پرون په دې اړه رایګیري وکړه چې ټولو جمهوري غوښتونکو او یوازې دوو ډیموکراټانو منفي رایه ورکړه. په ټوله کې د مجلس 222 غړو مثبتې او 196 غړو منفي رایه ورکړې. دا ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوکوي تهران په سوریا او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. هوک دا څرګندونې د سعودي تلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې کړي، خو دا یې مشخصه نه کړه چې د ایران لخوا دقیقا دا پیسې له کوم وخت تر کوم وخته لګول شوي. وروسته له هغې چې په عراق کې د امریکا د برید پایله کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخه کړ او دغلته یې د پیاوړو شیعه ملیشو تړتم لا وتړله. همدارنګه په سوریه کې ایران د روسیې سره یو ځای د بشر لسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپای پاسداران خپلې شیعه ملیشي روزي او پالي. په ګاونډي لبنان کې بیا ایران له اوږدې مودې راهیسې د حزب الله ملاتړ کوي. او د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید کړی او خپل نوی خلیفه یې هم معرفي کړی. د داعش یوې سرچینې پرون په غږیز پیغام کې ویلي چې د دې ډلې نوی خلیفه ابو ابراهیم الهاشمي القریشي نومیږي. دا لانه د څرګنده چې قریشي څوک دی. په پرونی غږیز پیغام کې د داعش د ویان او د بغدادي د نږدې ملګري ابو حسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تایید شوی. ابوبکر البغدادي د 2014 میلادي کال راهیسې د داعش مشر او په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د سوریې په ادلب ښار کې ووژل شو. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واورېدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او ریپورټونه لرو. خبرونه مو واورېدل. د ریپورټونو په برخه کې لومړنی ریپورټ دا راخلو چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه ریپورټ رد کړی چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې دفاعي ځواکونو تلفات زیات و. د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر په ریپورت کې دا هم یاده شوې چې د جون، جولای او اګست په میاشتو کې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې وو او دغه تلفات تر ډیره په دفاعي حالت کې وروختي. په اړه یې د فرشتې جلال زئی ریپورت اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار پرون د افغانستان د دفاعي ځواکونو د فعالیت او تلفاتو په اړه یو نوی رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې د افغانستان ځواکونه د دوبی په دریو میاشتو کې په دفاعي حالت کې ول او زیات تلفات راوښتي دي. د رپورټ په حواله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تلفاتو 80% په جون، جولای او اګست کې ثبت شوی دی، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له دې څرنګ سره موافقه نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ځواکونه 8 میاشتې مخکې له دفاعي حالت وتلي او تلفات یې د پخوا په پرتله ډیر کم شوي دي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه له 8 میاشتو راپدې خو کاملا له تدافعي حالت نه وتلي دي او موږ په تهاجمي حالت کې یو. موږ تولیدلی وو چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په کچه کې د پام وړ کموالی هم راولو. په دې اساس باندې زموږ هغه تاکتیکي او نظامي پلان چې موږ لرو د ښه نتیجه ورکړې ده، او وروسته له دې نه به هم موږ کوشش کوو او سعی تلاش به هم دی چې نور هم دا کچه را ټیټه کړو.
د سیګار په رپورټ کې ویل شوي چې د دوبی په دریو میاشتو جون، جولای او اګست کې د وسوالو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 19% زیاتې وې. سیګار ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په دې موده کې د وسوالو د 1103 حملو خبر ورکړی دی. د سیګار په وینا ډېرې حملې په ختیځ، جنوب او شمال لویدیځ ولایتونو کې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو له پراخولو سره یې وسلوالې ډلې په شدت ځپلې دي.
در 8 ماه گذشته ما تونستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن
هغه په وروستیو اتو میاشتو کې د لشتلژ دیار له سو ولسوالیو د بیرتنیولو خبر ورکړ. روح الله احمدزی وویل چې د پخوا پرتلۍ عملیات پراخ شوي، شدت یې موندلی دی او دشمن ته یې ډېر تلفات اړولي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې ځانګړو ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې تر 2000 زیاتې حمله کړې دي.
دوستانو له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس ګڼ کسان ځورولی دي. دا عکس په کندهار کې اخیستل شوی دی او ظاهرا پکې یو وژل شوی کس ښکاري چې د خپلې څو کلنې لور تر څنګ وژل شوی او په موټر کې ناست دی. د کندهار چارواکي وایي چې دغه پیښه د نقیبي مینې سره پرون مازدیګر رامنځته شوې. د کندهار د والی ویان بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د امان الله په نوم دغه وژل شوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او نظامي سردیری و. د بهیر په وینا نوموړی له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستلو لپاره روان و چې وسلوالو ورباندې برید وکړ. هغه زیاته کړه چې په برید کې یاد شوی کس د خپلو ماشومانو په وړاندې سا ورکړې او وژل شوی دی. د بهیر په خبره برید کوونکي تښتېدلي خو پولیسي لټون کوي. بل خوا یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې وژل شوی کس د کندهار ښار د ملا عمر په سرای کې کار کوه. دا د پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ عکسالعملونه راپارولي. که څه هم تر اوسه پورې کوم چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو ډیر کله وسلوال طالبان هغه کسان چې د حکومت په حکومتي دفترونو کې کار کوي او یا په هغه اډو کې کار کوي چې امریکایي ځواکونه او بهرنیان پکې وي هدف ګرځي. دی اکس په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې خلک غوسه کړي دي او زیاتره خلک یې دردولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر له 1 نیټې وروسته بدلون راغی. له دې سیمې څخه د نیمه کورواکۍ موقف واخیستل شو او په دوو اداري واحدونو باندې وویشل شو. د دې سیمې خلک هیله لري چې په روانه میلادي میاشت کې به د هند ستره محکمه د پارلمان پریکړه فسخه کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته، ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرې کې.
د کشمیر په برخه کې د صدر اعظم نریندر مودی د حکومت له نویو مقرراتو سره سم د سیمه په لومړي ګام کې په دوو اداري واحدونو ویشل کیږي. جمو کشمیر او لداخ په خاطر دې دا ټوله کورواکي سیمه د جمو او کشمیر په نوم یادېده چې خپل سیمه ایز پارلمان یې درلود. اولی یا گورنر او اعلی وزیر به اداره کوله. په جمو کې تر ډیره هندوان او په لداخ کې اکثریت بودایان اوسیږي، خو په کشمیر کې ډیری مسلمانان ډیر دي. اوس به دا سیمه په دوو برخو ویشل کیږي چې یوه به یې جمو او کشمیر او بله به یې لداخ وي، او هر یوه به خپل نایب الحکومه لري. د پنجشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د جی سي مورمو په نوم د نوي ډیلي لخوا ټاکل شوی نایب الحکومه جمو او کشمیر ته ورسید او په کار یې پیل وکړ. د نویو بدلونونو له عملي کېدو سره لومړنی توپیر چې مخې ته راځي د کشمیر بیرغ او اساسي قانون دی چې د نویو قوانینو له مخې له منځه تللي دي. خو تر ټولو لوی بدلون چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي د ځمکې ویش دی. تر دې دمه له جمو او کشمیر څخه وتلو خلکو نشوای کولای چې په دې سیمه کې ځمکې واخلي یا لوی تجارتونه وکړي، خو اوس هر هندوستانی کولای شي کشمیر ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي، چې البته دا کار ښایي د سیمې د وګړو په جوړښت یا ډیموګرافي کې هم بدلون راولي. د کشمیر په خوانی قاضي حسنین مسعودی چې د محل په پارلمان کې غړیتوب لري وایي د پنځم مېلو ورځې د کشمیر په هر څه کې بدلون راغی او د دې سیمه موقف له ایالت څخه خار تراولوید. مسعودی وایي چې دا اقدام غیر دیموکراتیک او له قانون سره په ټکر کې دی. د نوموړي په وینا د سیمه خلکو ته سخت سپکاوی شوی ځکه هیڅ راز مشوره نه ورسره شوی. هندي چارواکي حتی سیمه ایز راډیو چې د کشمیر سرینګر راډیو په نوم یادېدله د آل انډیا سرینګر په نوم نومولې. په داسې حال کې چې دا راډیو حتی په 1940 کال کې له برتانوي استعمار څخه د هند تر خپلواکۍ مخکې د سرینګر د راډیو په نوم یادېده. په هندي کشمیر کې له لویو بدلونونو مخکې د جمو او کشمیر 2.5 میلیون وګړو د انټرنیټ، موبایل ټلیفونونو او کیبل ټلویزیون خدمات نه درلودل او ورسره دکانونه او ښوونځي هم بند وو چې د کار خلکو ته لروانی پلوه لویه ضربه ورکړه. د اګست په لومړیو کې چې پارلمان د کشمیر د کورواکۍ په موقف کې بدلون تصویب کړ، د راپورونو له مخې لږ تر لږه 14,000 کسان چې اکثر ځوانان وو توقیف شول او په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ شوي، چې البته له دې ډلې شاوخوا 3,000 کسان وروسته بیا خوشي شول. اوس د کشمیر خلک یوازې یو امید لري، هغه دا چې د هند ستره محکمه د نومبر په لومړیو کې د پارلمان لخوا د اساسي قانون د 370 مادې د لغوه کېدو د پریکړې په اړه بحث په پام کې لري. کشمیر ته ځانګړی موقف د همدې مادې له مخې ورکړل شوی و. د دې بحثونو نتیجه به په 2 میاشتو کې اعلان شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
هرونو کې د وګړي نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوده، د وګړي نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
ځان له ځان له بل بل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده، یو ټیکه ځان له یو دنیا ده. نو خامخا نو چې تبله نیوی نو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعر امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، هغه کې د توبا د ونې د نامز ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړی رانږدې کېده، ژغ یې نه و، که یې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوی سندره واورید.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابره چټکه شوې ده، او باید دا پروسه چټکه شي، ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغمره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښیدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شیر کې د ګودر یادونه شوی، پوله پټه یاد شوی، د بام دی دنونه یاد شوی، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کیدونکې ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کیدونکې ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیو مجله پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په یو لس ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست د چارو ادارې له لوی ریاست سره په همکارۍ په دې برخه کې د چارو د ښه سمون په موخه په یو لس ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی په لنډو خبرو کې وویل چې دغه زونونه د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو په چوکاټ کې جوړیږي چې ټولې فرهنګي مسلې له واحد مرجع څخه راهنمایي شي. هغې وویل چې د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند عامه پوهاوی یو اساسي اصل دی، او خلک باید په دې پوه شي چې فرهنګي زونونه په کومو موخو جوړیږي. په دې غونډه کې د چارو ادارې د لوی ریاست د ملي پروژې د چارو له تنظیم او پانګونې سره د ملاتړ رئیس عبدالباری بلوچ د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند معلومات ورکړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پالیسۍ او پلان رئیس عبدالمقیم افغان د دغه وزارت د فرهنګي زونونو د جوړولو د پیشنهادي طرحې په اړوند خبرې وکړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د بامیانو له والی محمد طاهر زهیر سره په دغه ولایت کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند خبرې وکړې. په حقیقتنه کې چې د دغو دواړو ترمنځ وشوه، په بامیانو کې د فرهنګي میراثونو په ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند په خبرو سربیره د بامیانو د چمسو د ترمیم په اړوند هم خبرې وشوې. پوهان باوري وویل چې د تاریخي آبداتو او فرهنګي میراثونو ساتنه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دندو یوه برخه ده، او بامیان د هیواد یو تاریخي ښار دی او د هغه تاریخي آثار او آبدات د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دي. هغه وویل چې د دغه ولایت د آثارو او آبداتو د ترمیم لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. دغه راز د بامیان والی د دغه ولایت د لرغون پیژندنې پارک جوړول او د تاریخي آثار او آبداتو ساتنه او ترمیمول مهم او ارزښتناک وبلل. په کندوز کې د استاد سعد الدین شپون د دویم تلین یو ورځنی علمي سیمینار وشو. په کندوز کې د هیواد د نوموتي ناول لیکونکي او په نثر کې د ځانګړي سبک څښتن ارواښاد استاد سعد الدین شپون د دویم تلین په مناسبت د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې او اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. دغه یو ورځنی علمي سیمینار چې د کندوز ښار ښاروالۍ هوټل کې جوړ شوی و، پکې دولتي چارواکو، قومي مشرانو، د پوهنتون استادانو، زده کړیالانو، د مدني او فرهنګي ټولنو استازو، لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. په غونډه کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې مشر میلمنو ته د ښه راغلاست ویلو تر څنګ دروخت شپون په کارونو او هنري شخصیت لنډه رڼا واچوله. نوموړي وویل چې که څه هم په دغسې سیمینارونو د ارواښاد استاد د کړو خدمتونو حق نشي ادا کېدی، خو بیا هم د دوی دغه کوچنۍ هڅې لویو کارونو ته لار پرانیستلی شي. ورپسې د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس فدا محمد ارزښت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر آغلې حسینې ساپۍ پیغام ولوست. د خان آباد ولسوالۍ او د شپون صاحب د کورنۍ په استازیتوب قومي مشر او د عامو زون کرکټ مسؤول محمد الله خالد خبرې وکړې. نوموړي د شپون صاحب د تلین په مناسبت د سیمینار د جوړېدو له امله خوښي وښوده او د کندز اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي کلتوري ټولنې څخه یې مننه وکړه. همداراز د کندز د کلیو پراختیا رئیس دوست محمد ریحان، د کلبای زیایی مسئول حاجی ضیاءالحق زیایی په نوبت سره د استاد شپون په شخصیت او هنري ژوند هر اړخیزې خبرې وکړې. د سیمینار دویمه برخه کې د کندوز پوهنتون استادانو او لیکوالانو د ارواښاد استاد شپون په ژوند، د نثر په بېلابېلو ځانګړنو او پښتو ادب ته د استاد د کړو خدمتونو په اړه علمي مقالې ولوستلې. د سیمینار په وروستۍ برخه کې هغه ویډیوي کلپ چې د حیات الله نظري په زیار چمتو شوی و، ګډونوالو ته په سکرین وښودل شو. د سیمینار وروستۍ ویناوال د کندوز ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال نجیب الله عمر خیل بله وینا واوروله. نوموړي دروخات استاد شپون په ژوند خبرې وکړې او د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې څخه د سیمینار د جوړېدلو له امله مننه وکړه. د سیمینار په وروستیو شېبو کې د پسرلي ټولنې غړي لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر لخوا پرېکړه لیک ولوستل شو او هغو استادانو ته د کتابونو ډالۍ ورکول شوې چې سیمینار ته یې څېړنیزې او علمي مقالې لیکلې.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولي، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بېلابېلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسي، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبر خیل ته وکشو.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بېلابېلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابو سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینې منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه و مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه و سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکی حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سروکار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه سده جرګه د افغانستان یو دا د شروع نه د 5000 کلونو را پدې خو د پښتنو جرګه یو ننوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه سهول هنسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به سهول هي، هغه وطن کې به امني. په کوم کلی کې چې جرګه یې د جرګې مشران معلومي، هلته به امني. څه جرګه نه یې دا هسې ګډوډي دی، په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په قتل په مسلو هم کړی دی، بس دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و، چې هغه ظالم نن هم نشته. دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه درته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري، تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه، موږ څه کوو؟ د ولس سپینګیري عوام څه څه ویلې دلته معلومات پس لږه موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار کدی په رښتیا سره جرګه کې هغه باید مظلوم طرفداري نه، د ظالم حق معلوم نه، کاغذ جرګه مار نه.
د کونړ ولایت اوسیدونکو عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نو ما وړه وایي،
کله چې یو مشکل پیښ شي یا د دوو کورنیو یا د دوو کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کوم څه مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نشي هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کېږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی ترو نظام سره اوسیږي، نو اتمن ترو نظام په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډیره وړه خبره مانی هغه په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او خره رم دغه د شي مشران سره راټولېږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وي، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت، او بل اخر یو فیصله کوي او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کیږي، یعنی د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمدشاه بابا ټاکنه هم دی وی جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې خي بیلګې ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او انانوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکو برهان الله شینواره وایي چې اوس هم یو شمیر حکومتي اداره د ستونزو درامسته کې دا په وخت دواړو خواو ته وایي چې ستونزه د جرګې لاره حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کې، په اسلامي تعلیماتو کې او زده کړو کې د صلح ویل کې، د هغه ابتداء د اسلام نه. په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعي مدعاله دي ته واداره کوي، دي ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسائل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې دغه نه تخلف وکړي، باید هغه ورباندې جاری شي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دوو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دي ته تشویقوي، دي ته واداره کوي چې تاسو لاړ شئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګيري او مشران مخاور خلک.
کله چې د خلکو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا مخترازي او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننې برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تبله خو دا یو چې ده میس ده ته د داما وي ولته په اردو کې ورته داما وي او ولته موږ استاد صاحب خان ورته به بم ورته وي ولې چې د اواز دروند ده د ته بم وي او دا بل چې ده ورو کې ده ته زیل وي د اواز لګ نری وي جګ وي نو دا بیس لري او دا چې ده زیل
او دا هغه د میسونه جوړي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی او د میسونه جوړ دی
او سال د پاس په د پاس چې پیلې دې لري دا ربړ غونډه دات شه ده
دا چې ده دا سرمند دا چې ده د ګټ سرمند او زه سرمنده او لکه هغه به هغه وچیږي جوړیږي هغه تراش نو بیا د لپاره مکمل خپل استادان دي چې دا بیا بنل کیږي دا جوړیږي دې په پوره مکمل وخت لګیږي
او دا په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر ناراضي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راضي او ټول تشکر زما خپل افغانان دي چې هغه په خپلم جوړي
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا شی ورته وي دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته وي کاټي ورته وي
بالکل
نو دینه چې دا تور کې وولو زی بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي شی په ولګي نو کو به وشکي کنه به مجبور شي بل سرمن
ما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاغه وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې د پاره چې دا وړه پینه وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کې یو زیل شي او بم شي لکه دا دواله شي او زیل
ته چې आवाज وباسه دا بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کله کاوازو
او دا چې بیا کله په موسیقي کې چې دواړو وغږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان راپېږي
او یو زیل یو په می دا دواړو خپل لیول کې یو شانت وو دا دواړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي او یو چې ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي او چې ته جوړ شي
اکثر وخت د سوي زین وخت په یو تیګه کېږي او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا تیګه پکې د خلکو زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کې خلک عوام خوشاله شي کنه
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا تیګه په اصول او دا په بل شی اصول او دا پلان کې دي
هغه لرګي باندې کله کله و هي
او دا خو بس د خلکو د غزه پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیزه شوې ده لکه کلاسیکل سوګ ناوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه شه درز او غب دي درز او غب دي درز او غب دي تر هغه پوره چې پروگرام ختم شي زموږ په خپل په سر باندې مدردي
او
ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې په موسیقي کې نه وي نو څه تاوان ورسي
لکه تبلا چې په موسیقي کې نه وي لکه د موټر چې سلور پای نه وي
ان به پایو موټر یو څه چالان
وي نو لکه موسیقي دا شتګ دا خو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مور سره وای خدا نیمګړی وي تبله داسې یو شی ده دا ریدم لکه دا دغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
ها څه ګټه ده د موسیقي لپاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس دی
خب تا مخکې د ټیکی خبر وکړه دغه ټیکه څه شی ده
دا ټیکا لکه تاسو ماته ویل چې دا ټیکا دسې یو شی دی لکه د ګاډي موټر پایې دی تبله دسې یو شی دی چې زمينه ورته صدقه کوي جوړي لکه جوړي نو چې خاننده خپل شعر وایي طرز وایي نو تبله ورسره شروع ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دی دا ځان لزان بل بل یو ټیکی دی چې ځان له دنیا دا یو ټیکا ځان له دنیا دا نو نو خامخا نو چې تبله نیوی نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولی
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي نو سبا خو خلک غګیل لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل اند څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نو سبا چې خلک غګی هم دغه 15 ټیکی دي تا غګی
مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه وړه مشهوره ټیکه ده
اوس پختو کې دا زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه دی چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پختو سندرې دي
ته تلګو غو دغه ټیکه چې دا سره کړه
مغلی دے تا خیر ذرا
روپک
مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دوړ مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وخت یې ورته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوړ شانتی دي هم دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دوړ سیم سیم دی په وزن کې یو شی دی او ماترې دی لکه اوس ضربه دی دا مو ضربه دی او چنچل مو ضربه دی او روپک مو
ضربه او دا او ضربه څنګه معلومیږي که دلته پوسټ ته ماته تبلې کې خوده لشي چې دغه ضربونه دي
اوس چې زه تبلغ کوم نو بیا به اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه کزو يم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سیل
او تل په کلار وګه کوزه به ورته در سره وایم کنه زه
دسته به حساب 1 2 3 4 ماچه 1 2 3 تبا 1 2 یو دو دری ترو پوری بای سار یو دو دری سالور
یو دو
داری مشکل ہے
داری مشکل ہے زبین
پوری شیب جان تاسو خیر دو
شیب جان تی ہوا ہے تیرا تو ہے شیب جان تی
را دو سی چار
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دا نی امدا شانتی
بله سه بالکل تبله سیم سیم ما غشه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دا نی سا سانی دا پا ما غرس دغه سه تین دا تین تالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټی کا شول دادر شدا ټولی ټیکی ته کاوی شه په دې آرام کې
ست دسی کې دې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکی وشي
او دسی کې دې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکی استعمال کې
ها
دریم کاوی شه خو هغه د پاره ما غسه طرز هغه سره لکه ارنجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چې غواړي په یو ټیکه کې جوړې په دوه کې جوړې په سلور کې جوړې چې څومره کاوی شه دا د هغه خپل لکه دغه د سو کوی شو کې مشکل نشته د پټو کې هغه ته ما غسه ترتیب کیږي ما غسه ورته زمينه مسای کیګ امر چې هغه ټیکې پکې استعمال شي.
نو د خوغه د ټیکو موضوع شوه په افغانستان کې د سي تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې چې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی فدا سشته.
او ولی بله سي بالکل شته دي خو استادان شته دي
پکې څوک دي د سي اکثره یو سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نوخه نامی سړی دی او افغانستان پاکستان لګاین تر کوم ځای پورې جرمنی پورې تر لکه ډېر ملکونه یې کتلی دی. استاد صنم ګل نومېږي حاجی صاحب چمن ګل خود دی وبخي جمله مړو سره دغې رور دی کشر رور دی د استاد مینا ګل
پروگرام وقت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغږو داسې ښه چې هغه واوري او خدای پامانی به موږ تانم ډیر مننه چې راغلی کور دی ودان
ٹھیک
فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زکړی نه دی کړی. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس خز زکړی کړی، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعری کړی، دا د دې ورته پښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
نو شاعره امنه فنا سیدی را سره استودیو کې ده او خراغ لاس پورته وایي.
میر ازیا تمنه وګمه جانې هر څه مخ کې خو سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته اوریدونکو ته وایم خوشاله یم تاسو سره خبرونه کوم.
ډیر ازیا تمنه سبا له تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په داسې یو ټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعری کوي او ولې تاسو شاعری کوي؟ اله د شاعری مقصد
شاعری سره خو نو ماشوم ته به مې مینه وا او د یو شاعرانه ماحول کې لوی سوې ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت یو شعر ولیکم. دا هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښ به مې سما بل سې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکولای شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلای شم.
عقلی فنا سیدی استاسي ټولګه چاپ شوه او په دې ټولګي باندې یو ډېر ښایسته شناونه هم خپل شوی ده. البته تاسو دراته وایست چې د دې ټولګي نوم څه ده او اولی مدانو مرته غوړه کړی ده.
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله
ها نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کړی ده.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید وایم چې دا نوم له ماشوم توپ کې سما وکړه. ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شیرونو مطالعه کوم هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې شیرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي:
فاش میگویم و از گفته خود دلشادم فاش میگویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم کلا چی ما داشتی رو لسنو نکنم بکنم چی توبات چه توییان زیادتر وقت بم چی شیرون لسنو نکنم بم بکنم که بیا غلط وین چی دست توبا جنت کیا و ندا و دی پار ترول شر حرات وینن و بیا بما فضل آمغا ماشم تو برن دیو تصویر رو دی ونی زما بزین که نو بیا و می دیر خواهی رو زمان پا شیرون کم دیر دی تو بعد و نزکر را غلی دا و بیا میام دانوم کتاب تا غره که
دیر خواه ستاسی طولگا ما سرا لاس که دا پا دیر طولگی که تاسی دیر خواه شیرون لیکلی دی نظم هم پکشت ده او غزل هم پکشت ده او دیر دا شیر دولون پکی دی نو تاسی دارا تا ویاز چی داغ دول شیرون ویل پرات دزدکرو نیکی گی نو تاسی چیر تزدکر کردی دی
ذکر خو مې رسمي ذکر مې خوانځي مې نه دا ویلې خوانځي ته نه يم تللې په کور کې مې خپل نکنه سیاغه یو ډېر ادیب او داسې کس چې لکه د په هنتون استاد غونډې عالم لار نو لاغه څخه مې ماشومتوب نه د قران کریم او د خوانځي کتابونو ترڅنګ د ادبیاتو کتابونه لوستې دي او هغه مونږ ته ډېر په مینه او په ډېر خاندازی مونگتا زدکر راکرا
بله لکه چنگه چه ما مخیو ویلی تاسی پا افغانی طولنه که شیرو نوایست و ده شیر طولگه مهم چاپ شویده نو تاسی چه فکر کوی چه ده طولگه چه تاسی چاپ کرده پو طولنه که با هرکله ورنوشی که چنگه
خو انشالله بس پام دی هیلسی ده دوستان اول ولی یا مغوی ما تخبلی اگه چه چه دوی پکې خوښ سی وی دی نه دی خوښ سی وی غوی نظر ز پری واخلم او خوښ سی دی غوی د خوښ وړ وګرځي دا شعر
بله په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام لمخه شعر وایو نو څنګه دغه الهام تاسو درځي
او بشک شعر به الهام ذکر لاسه وخت دې سي ورست کې دوه درې شعر ما لیکل دی او کله دوه درې میاستو کې دو بایتونه هم نسیم لیکل نو شاید هم دا الهام
خبره بیو استا په شیر باندې د چا د شیرونو ډیر تاثیر ده یعنی اغیز د کم شاعر شیرو رو پتا کړی ده
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کم شیر نه لسی دی په سر کې مې اولنې شیر چې ما کله زله شیر سره آشنا سوی ما هغه شیر ما لسی هغه د حضرت حافظ شیرازی شیر دی چې مغه ما ولوست نو هغه د شیر سره لومړی ځل چې زه آشنا سوم هغه نو هغه به ډیر مې خوښ سو کنه هغه وخت په معنا نه پوهېدم خو بیا هم په ما یاسر کو بیا مې زما مور شاعره وه د مور شاعرم شیرونه به مې همیشه لوستل او ډیر به یاسر راباندې کو زما کور کې زما عمه شاعره وه د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم
بله تاسې د حافظ شیرازي یادونه وکړله حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی نو تاسې فارسي شعرونه لرئ
نه ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي د حضرت حافظ شیرازي د مولانا د اقبال لاهوري بیدل فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستې دي ډېر مې خوښېږي او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و په کور کې مو کتابخانه لرله نو هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې له خپلو خویندو ورونو سره نو دا زما لپاره له خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم او هغه
تاسې د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله لوسته مې ډېره مې خوښېدله بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېره مطالعه کوم لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده د سالک صاحب شاعري ده د استاد د سعود صاحب شاعري ده درویش دورانی استاد شاعري ده د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه ډېر زیات خوند
پیاخلم اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه
لومړی می شیر ولیک خپل لیکته می واره
بیا دغه عکس له
هغه ډیر زیات خو ډیر زه حسن زکه هغه شیر ما لیکله نو ډیر وخت به زما ذهن کې شیرونه راتله خو ما لیکلو جرات به مې نه شپه همیشه به د شپې له خوا به مې ډیر ذهن ته شیرونه راتله ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله خو لیکل به مې نه شمه ویل دا به دومره ښه شي نه ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډیر لوړ و او خپل ذهن ته به م څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی باید وی نه لیکم باید ښه شعر ولیکم زه
دا راته ووایاست چې تاسې کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی
نه تر اوسه هېڅ سندرغان ته شعر نه دی ورکړی ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر سوي نه اخبار سکي سوي دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو
د دې نه پس تاسې داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي
که سندرغاړي خپله وغواړي ویل ولې دې هغوی خوښ سي ولې نه داسې تحمیلي نه سي زه ورته وایم چې زما شعر ولولې که خپله هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس
نو تاسې ممانعت نه کوئ یعنې تاسې موافق یاست ورسره
بلې هو چې د ویلو
ډېر دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولی شئ تاسې یوه شاعره کیدلی شئ
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوست نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم او ډېر مې ارمان مې و دا مې ډېر ارمان و همیشه به مې له نیکې سره هم دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی سم نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې همیشه به راته ویل چې ته کولی سې به یو ښه شاعر سې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف دولتی هست که یابی سر راه گاه دا شعر و چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتله او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته یې راوستلې ډېر ښه آغلی سیدی تاسو سره ستاسې ټولګه ده نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایاست
سمه دی غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دی وی ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه مرهم مې په زخمي زخمي احساس کېږده او راشه سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته له تاسو نه ډېره زیاته مننه
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د ښکلو خبرونو ته بلنه راکړه ډېره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږی مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنه په لندو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو هم دا ده چې په اوس وخت کې خلک لند کیسې لا لند لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لند کیسه وړاندې کوي
زرپانه د کشتی دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدل پښو خبرګې سترګې بیړی رانیږدې کېده ژغې نه وو کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې وو د سړک لور ته تک سوم، د موټر غرهارې مې تر غوږ سو، خو څه نه و، کښتۍ ته مې وکتل نه ښکارېده. شاید څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو. قاچاق وړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي. په واټساپ کې پیغام راغی: اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي، ممکن سهار وختي ولاړ سو. د سړک خواته پورته سوم، له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې. څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل، خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي. دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي. لاندې مې ځان وښویوه، له یوې بوټۍ سره کښېناستم. موټر تیر سو، خو ما ته یې ویلي وو چې د ترکیې پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده، لبۍ کې مې جاکټ راوویست، جاکټ مې واغوست، پر شګو مې پښې وغځولې، پرېوتم. د شمال له پښه او د څپو له څړپا پرته ژغ ژغ نه و. سترګې مې درنې سوې، ژغ مې واورېد، ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو، اسناد یې وغوښتل.
استاد نشناس د افغاني موسیقي یو مشهور څېره ده. هغه لزګونه کاله په خوای وسندره ویلې و: محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوي انداز ویلي او ښاغلي ناشناس ته نظرانه کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې همدا سندره اورو. ورېښمین
خیال.